السلام عليكم.
وعليكم السلام. بله اوریدون که لرود زن معرفی که یه آزادی رادیو ده
زمان نظر داده ده چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو ده میکروفون ستاسو خبروانی درنو اوریدون که السلام علیکم. سشکال گاونډیو هیوادونو سلګونه زره افغان کډوال استل شوی او افغانستان ته راغلی دي. اکثره کډوال په تش لاس په داسې وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړل شوی چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. نړیوالې مرستې کمی شوی او طبیعي پیښې ډېرې شوی دي. د تیر کال په وروستیو کې د هرات له مرګونو زلزلو وروسته سږ کال په کونړ کې سختو زلزلو د زرګونو کسانو د وژلو او ټپي کولو ترڅنګ لسګونه زره خلک بې کوره کړل. ورپسې د هیواد شمال سختې زلزلې وځپه چې لا هم په دواړو سیمو کې زرګونه کسان بې کوره دي. د افغانستان یو شمېر نورې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. د وچکالۍ له کبله د خلکو کاروندې وچې شوي او یو شمېر خلک اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. په وروستیو څلورو کلونو کې له افغانستان سره بشري مرستې کېدې، خو سږکال دا مرستې هم په بېلابېلو دلایلو ډېرې کمې شوي او له دې کبله د ملګرو ملتو ادارو اندېښنې څرګندې کړې دي. نو په داسې حال کې به را روان ژمی څنګه ژمی وي؟ د افغانانو کړاوونه به څومره ورسره زیات شي او د دغو کړاوونو د کمیدو لپاره باید څه وشي؟ په روانه خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د اقتصاد خبرندوی په نوم د اقتصادي څیړنو او خبرونو بنسټ مشر آصف ننګ، د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او مدني فعاله هیله شمس. ټولو میلمنو ته هرکلی وایو او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې تلیفون راوکئ او د موضوع په اړه د سترګو لیدلی وضعیت تشریح کړئ او یا زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی ښاغلی ننګ، که د خبرونې په پیل کې په مشکلاتو خبرې وکړو، ځینو ته ما اشاره وکړه، کوم مشکلات د ژمي په درشل کې تاسو وینئ چې خلک به ورسره مخامخ شي؟ ننګ صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته، منصور صاحب ته او شمس خور ته
سلامت.
دغه د مهاجرت مسله چې ده، د ژوره مسله ده، ساده مسله نه ده. دا که بیا د میلیونونو انسانانو مسله سي او بیا د افغانستان د مهاجرینو مسله سي، نو دا ډېر بیل بیل تحلیلونه غواړي. که اوس د اوکراین د مهاجرینو مسله وایي، هغه بیل تحلیل غواړي او بیل جغرافیایي کتاب غواړي په اصطلاح. همغس د افغانستان شرایطو ته په پام سره دغه کال کې، یعنی 2015 کې، حدودا تر 3 میلیون څه د پاسه مهاجرین له ایران او پاکستان نه عودت شوي دي یا ریپټریټ شوي دي افغانستان ته. دغه ستونزې چې په دې څو مرحلو کې دي، اوله مرحله دا د ریپټریشن ده، د بیرته ستنېدو په اصطلاح یو مرحله ده. دا له ډیرو زیاتو مباحثو ډکه ده، خو زه لنډ څو ټکو ته اشاره کوم. اول، په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو د یونیسیار ونډه، هغه که پخوا ډیره غټه وه، اوس داسې په حدود د 6-8% ده. دوی پوشش ورکوای سي په اصطلاح د دې ستونزو یا د دې بیرته راستنېدو لپاره، چې کوم پخوا دا برخه کې ډیر زیات مساعدتونه کېدلو، مشوقات ورکول کېدلو او تقریبا یو د زیست مسؤلیت هم ورکول کېدو، چې دا اوس نشته. کابل دا بوج ټول په مهاجر په خپل ده. بل په دې ریپټیشن کې یو مسله دا ده چې دوی داوطلبانه نه راځي، دوی په زور له کوروی تل سوي دي. مال یې هلته پاته ده، حساب یې پاته ده، تصفیه یې نه ده سوي، له تجارتي شراکتونه یې پاته دي له پاکستان سره، له نور ډېر زیات مسایل هلته دي. تعلیم یې نیمګړی کېږي، کاروبار یې نیمګړی کېږي، ژوند یې نیمګړی کېږي، دغه پروژې یې نیمه کاره پاتې کېږي. څه چې دي د ژوند پروګرامونه، اوس د پروژو ته د ژوند پروګرامونه وایم. دوهمه برخه کار چې ده، دلته بیا کله چې دوی راسي افغانستان ته، نو په افغانستان کې د دوی د اسکان یا د استوګ دی مسله بعد څومره جنجالي مسله ده. په همدې توګه په دې کې واته چې پتره خبرې ستا چې زه وروسته بیا کوم، مثلا دوی د ځمکې داوا لري، یالته د ملک تقسیم سوی ده، یا ځمکه نه لري، یا یو کور په لسو کورو تبدیل سوی، په شلو کورو تبدیل سوی ده. موږ خپله تقریبا اووی ساتوی تکاری کورونه جلا سوي یو چې په دوی کې که دوی تقسیمات او د بچو وکړو یو نیم سل ته رسېږو. نو خطه بعد له دومره کلونو چې دا راسي هغه د نیکه کلا خو نو په دې کې خو نه جایږي. بعد بله مسله دوی ته د حقوقو او د تسهیلاتو مسله ده. حقوقو کې مثلا دی د ژوند حق لري، د تعلیم حق لري، د روغتیایي خدمتونو حق لري، او دې ته ورته ډېر حقوق چې مدني حقوق دي دا ټول لري. دی دفتا دلته چې راځي د اول د جلکیو ستونزه یې چې هغه دلته تعلیم په اصطلاح له شپږمه پورته دوی نه تېویلی، نو دا قطه سو. دوه د الیکانو تعلیم او بلې تحصیل، دا هم دوی کله کله په داسې مرحله کې راسي چې سمستر شروعي، درسي کال شروعي، نو دوی به یو کال ورته منتظره پاتې کیږي. بله مسله دی دوی هم په حقوقي لحاظ راځي، هم په معیشتي لحاظ راځي چې دوی بیرته کار له کوم ځکه شروع کړي، له چا سره یې شروع کړي، څنګه یې شروع کړي. د ده مثلا مسلک مطابق دوی هلته نجاري کړې ده، آیا کېدای شي نجاري وکړي، یا د لبنیاتو کاري کړی دی، یا اوبل کاري کړی، یا اخبار خرڅ کړی. ځکه هلته په پاکستان کې یا په ایران کې پروفیشنونه چې دي دا څانګې، مسلکي څانګې داسې وبوله چې دا په زرګونو دي، اما په افغانستان کې په سلګونو دي، یا په کلو کې په لسګونو دي، داسې نور هم پسې کمیږي. نو دی که کلي ته دي دا له دې مشکل سره هم مواجه کېږي. داسې څو نورې مسلې هم شته البته چې زما په نظر باندې رواني مسلې دي. د دې بیرته اډجستمنت په ټولنه کې ادغام چورته وای، دغه په اصطلاح انټیګریشن دی، په دې ټولنه کې بیرته دوباره انضمام او ادغام نسی کېدلی. دی بیل خویونو سره، له بیل کلچر سره، له بیل دیدګاو سره، له بیل ماحول سره روږدی سوی ده. نو دلته چې راځي د دې ماحول سره دی که عیارېږي، دا په خپله یو وختګیره مسله ده. او بل دولت څنګه دولت ده؟ دولت کمزوری دولت ده. دولت څه ورکوای نسی، کورونه نسی ورکولی، خدمات نسی ورکولی، معاوضې چې عدل له لاسه ورکړي دي هغه نسی ورکولی، حتی داوا حقوقي له پاکستان او ایران سره نسی کړلی، ځکه چې د رسمیت مسلې دي. یعنی ډېر په ډېرو معاهداتو کې دی اوس له غړیتوب نه محروم سوی ده، نو دی داوا چیرته نسی وړلی. دا ټول مشکلات، عمده مشکلات.
بله، ډېر مننه، سلامت اوسه شم صاحب او بخښه ننګ صاحب. انصاری صاحب، ننګ صاحب د کډوالو په ستونزو خبرې وکړې چې سږ کال دوی په وینا 3 میلیونه شاوخوا راغلي دي، او په راتلونکي ژمي کې به تر ټولو زیات کړاو دوی ته متوجه بي. له بلې خوا مرستې کمې شوې دي، د مسالې ته ښاغلی ننګ اشاره وکړه. څومره مرستې کمې شوې دي، آیا احساسي شي؟ خصوصا هغه مرستې چې بیا مهاجرو ته ورکول کېدې، راستنېدونکو ته به ورکول کېدې.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو یې ښاغلی ننګ، اغلی شمس او ټولو همکارانو، معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله.
سلامت
په رښتیا نه یوازې دا چې د دلینو په اړه، بلکې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې، د مرستندوی ادارو او حتی حکومتي ادارو هغه مرستې چې د طبیعي آفاتو، دغه راز مهاجرینو د لیګ درا لیګ او په کور دننه بې ځای شو افغانانو په اړه به کېدي، یا دوی ته به دوی به لاسرسی درلود، ورته هغه په پراخ ډول کم شوي. او ټول هغه سکتورونه چې هغه حکومتي بودیجه به یې ډېره پراخه وه، امکانات به یې پراخ وو، او په هغې برخو کې به ترقیاتي پروګرامونه په نظر کې نیول. له بده مرغه د حالاتو له بدلون سره په هغې کې پراخ کمی راغلی. که موږ او تاسې د روغتیا سکتور ووینو، هلته ډیر هغه امکانات او اسانتیاوی چې خلکو ته باید برابر شي وي، خصوصا هغه افغانان چې د مهاجرت له ډګره بیرته افغانستان ته راګرځي. ډېر پراخه کمی راغلی د ښوونې او روزنې برخه چې مخکې ننګ صاحب د اتباعو حقوقو ته اشاره وکړه چې یو اساسي حق دی د ښوونې او روزنې په برخه کې امکانات او سهولتونه او اسانتیاوې یو بله لویه ستونزه ده. دغه راز د اقتصاد په برخه کې د کار او زیار فرصتونه او امکانات هم یو بله لویه ستونزه ده چې پخوا به داسې پروګرامونه وه چې د معیشت بدیل په نوم ځینې مرستې به راتلې د بزګرانو سره، د باغدارانو، دغه راز کندو یتیمانو د پالنې دپاره، یا د هغوی د اقتصادي ودې او پرمختګ، د معلولینو او نورو بېوزلو خلکو دپاره چې دغه مرستې او امکانات هم یعنی د نشت سره برابر شوي. هغه مهاجرین چې افغانستان ته راګرځي، یا هغه چې بې ځایه شوي، یا هغه فقر چې په کلیوالي سیمو ولسوالیو او نورو حاکم دی، دې خلک دې ته مجبوره کړي چې اکثریت خلک یعنی په میلیونونو خلک ښارونو ته کډه شي او په خوځښت راشي. دې په ښارونو کې پراخه ګڼه ګوڼه رامنځته کړي. هغه د کابل ښار دی، ویل کېږي چې نږدې 1 میلیون انسانان هلته ځوان کوي، ممکن سپورت کته، او تر څنګ د 1 میلیون نادر خلک د کاروبار د پاره دره نږدې ولسوالۍ او ولایتونه راځي، یا د نورو ولایتونه چې هر ورځ د کابل په ښار تیریږي، سوداګري کوي، مال اخلي را اخلي، او یا هم تګ راتګ کوي. نو که فکر وشي د ورځې په جریان کې، یا هغه مسافر او میلمانه چې په کابل کې بیا پاتې کیږي، دغه شمیر کېدای شي د 3 میلیون او لا پورته لاړ شي. دغه راز جلال آباد ښار د هرات او قندهار او مزار شریف هم د شاوخوا ولایاتو او ولسوالیو د پراخې ګڼې ګونې ګرځېدلي، چې په دې سره د ښارونو هوا او فضا، د ښارونو هغه چاپیریال او ترڅنګي هلته د خوړو مسله، هلته د نورو سهولتونو او اسانتیاو مسائل لپاره خوګواخونو سره مخ کړي. او دا موضوعات ضرور ده چې حکومتونه او نړیواله ټولنه ورته راخ تدابیر ولري، د منظم راخ او سیستماتیکو پروګرامونو لري.
په دې برخه کې به بیا په هلارو جلا خبرې کوو. انصاری صاحب سلامت اوسئ. مننه محترم هیله شمس، تاسو په کابل کې اوسئ. د کابل د اوسیدونکو مهمه ستونزه تاسو ته څه ښکاري؟ د برېښنا نشټوالی یا کموالی او کابل شي په ژمی منظور دی؟
سلام له نیکی لطافت محترم و ملوانو ته
سلامت
رادیو کې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
کور وطن
زم خپل بحث دا چې په کابل کې، په افغانستان کې د ژمي پراتلو سره مونږه هر کال ډیر زیات ستونزې لرو، په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې هغوی هم د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، او لبل خوا یا په کور کې ډېر زیات ناروغان لري، یا ماشومان لري، یا هغه کسان دي چې د هغوی عمرونه ډېر زیات پورته دي، یا هم هغه کسان دي چې هغوی په دې وروستیو کې د زلزله ځپلو خلکو څخه دي، هغوی کورونه خپل له لاسه ورکړي دي، یا هغه مهاجر دي چې هغوی اوس وخت افغانستان ته راغلي دي او بې کوره دي، نو ښه سرپناه لري. او دې تر څنګ چې دا په کور کې هغه د سوخت مواد نه لري چې په هغې سره وشي کولی چې خپل هغه د ژمي هغه شپې ورځې په ښه ډول باندې تېرې کړي. په افغانستان کې د تل پسې مونږ او تاسو همیشه په مشکلاتو باندې بحث کوو، یا د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث کوو. او دغه د حل لارې کچیر مونږ د تعلیم څخه شروع وکړو، هر وخت مونږ په تعلیم باندې بحث کړی، خو تر ننه پورې نه تعلیم دروازې خلاص شوې دي، او نه هم خلکو ته د کار هغه سهولتونه برابر شوې دي. نو کله چې مونږ غواړو چې اقتصاد پورته ویسو او د خلکو ستونزې او مشکلات
ما ویل چې په حل لارو به وروسته خبرې کوو، د برق مشکل څومره چي دي؟ هر کال په کابل کې په ژمي برق کم وي یا نوي پړې روسیمو کې سش کال څنګه دی؟ د ته پکاتو چې انصاری صاحب هم مخکې اشاره وکړه چې ډېر کډوال سي راغلي دي، اکثره په شارونو کې ځای په ځای شوي دي، ښارونو نفوس نور هم زیات شوی دی، د برق په شبق کې به حتمن چې فشار لا زیات شوی.
بالکل، په برق په برخه کې خو چې دا په افغانستان کې په ژمي کې ډېر زیات برقونه کم وي، حتی په کابل کې مونږ چې اوسېږو، مونږ په منطقه کې که چېرې زه ووایم یا هم په ښار کې، په ټولو ځایونو کې برقونه دومره کمښت دومره ډېر زیات شوی دی چې په څلېرویشت ساعتو کې کله که یو نیم ساعت لپاره برق راشي بېرته بیا دا برق ځي، بیا وروسته د هغې څخه څو ساعته بعد څخه بیا چې برق راځي، یعنی خلک نه شي کولای چې د برق څخه خپله استفاده وکړي. نو د برق کمښت هم ډېر زیات شوی دی، ځکه که چېرې په کورونو کې مونږ کولای شو د برقي بخاریو څخه هم ګټه واخلو، خو په هغه صورت کې چې برق اوسېږي، یا مثلا د برقي فرشونو څخه مونږ ګټه اخیستلی شو چې په دې باندې خپل کورونه ګرم کړو، نو بیا هم د برق کمښت ډېر زیات شوی دی. او هر کال یې زمونږ او تاسو دا برقونه په همدغه صورت باندې ادامه لري چې نن به برقونه جوړېږي بس راته کېږي به، خو بیا هم برقونه په هماغه ډول چې دي نور هم ورځ په ورځ د برقونو کمښت سره مخامخ کېږو. دکه کچیر په کور کې مثلا برق نه وي یا مونږ نشو کولای چې برښنا څخه په ښه ډول باندې ګټه واخلو، نو هغه خپل ورځني کارونه هم نشو کولای چې په منظم ډول باندې مخته ویسو. او دې تر څنګ په ژمي کې هم یو زمونږ او تاسو په کورونو کې زما په اند باندې ډېر زیات مونږ باندې د سختوالي سره مخامخ کیږو، ځکه که برق نه وي مونږ نشو کولای چې برقي بخاري څخه ګټه واخلو، یا هم نور هم دغسې کسان چې دي هغوی که په کور کې مثلا د ماشومان ولري، نو د هغوی ماشومان هم ژمي کې ډېر زیات هغوی ته ناروغۍ بېلابېلې رامنځته کېږي.
سلامت اوسئ، ډېره مننه آغلې شمس، سلامت اوسئ. ننګ صاحب، د شارونو ستونزو څناڅه اشاره وشوه، البته نورې ستونزې شته چې وروسته به پی خبري وکړو، لکه دا چې د سونګ مواد څومره شته، څومره ارزانه دي، د خلکو وسرسی شي نه رسی شي، د تعلیم مسله او د نور خپل بخي ځای په خپل ځای پریشتو، ځکه چې هغه دایمي دي، له ژمي سره ارتباط نه لري. د کلیوالو مشکلات څه دي؟ شاید د کلیوالو مشکلات له شاریانو سره څه ناڅه توپیر ولري، خو تاسو ته عمده مشکلات څه ښکاریږي په داسې حالت کې چې میلیونونه کډوال هم راغلي دي او یوه لویه برخه یې په کلیو کې ځای په ځای شوي دي، او مخکې اشاره وشوه چې د خلکو جایدادونه هم سره تقسیم شوي دي، وچکالۍ هم ډېرې شوي دي؟ مهرباني.
په دې کې دوه اړخیزه بحثونه سته. مثلا اول د ښارونو بحثه، بل په افغانستان کې یا په عموما په نړۍ کې دغه د اربنایزیشن بحث هم ډېر ده، چې ښاریتوب خلک مایل د ښار زیسته زیاتوی ده، یعنی دا له ډېرو کلونو نه. او بل په افغانستان کې د اطراف کې د ژوند سہولتونه یا د ژوند منابع او هغه څه چې په اصطلاح دی جهان دیده سوی ده، خو جام جهنمای په جیب کې پروت ده، ټوله دنیا ګوري او خپل ژوند ورسره مقایسه کوي چې د غره په ډډه کې پروت ده، یو ډیر وړو کې زمینداری سره ژوند کوي، غواوی لري لای نه لري یو څوک، او بل داسې خدمات نشته، صنعتي فابریکې نشته، ښه ژوند نشته، برق نسته، سہولتونه نسته، د ژوند نعمتونه نسته. دا خو اوس مسله دوم بحث چیرته ده؟ دغه څوک چې له افغانستان نه مهاجر شوي دي، شپږو میلیونه کسان، دا غالبا اطرافي خلک وو، او دوی چې بیرته راځي خو په اطراف کې خو هغه خدمات نسته. خپل د اطراف خلک په ښار باندې هجوم یې راوړی ده، لکه اوس کابل شاوخوا 3.5 میلیونه خلک دي پکې. دغسې دا لوی ښارونه د افغانستان هرات او مزار و غزنی و قندهار جلال آباد دروخه، بیا د دې معاون ښارونه هم یو ځینې بد نه دي اوس افغانستان ښارونو ته، یعنی معاون ښارونه وایي، په دې خاطر چې اوس فرا چې وګورې یو ډېر لوی جای ده، پکتیکا یو ډېر لوی جای ده، پکتیا یو ډېر لوی جای ده، لوګر مثلا، دلته پاخه ودانۍ دي په ښارونو باندې تبدیل شوي دي، یعنی اوس ځینې واړه ښارونه داسې وو لکه پخوا چې کابل و هغه وخت کې چې دوی مهاجر کېدلو، نو ښارونه اوس هغه څه پیدا شوی ده پکې رجحاندې دي. اما دریم بحث دا ده چې ښارونه سخي نه دي، دا د ورکړې لپاره ډېر څه نه لري. په خپله اول د افغانستان 40 میلیونه وګړي د ملل متحد او WFP او د پېتلا دی فاو ادارې او نړیوال بانک چې دوی پېتلا کلنۍ رپورټونه انوال رپورټونه نشوي په هغه کې خو دل سوي دی د ملل متحد پر راپور کې چې افغانستان د وګړو شمیر څه د پاسه 3.3 میلیونه خو ول سوي په دې کې خو دوی وایي چې تر 90% ډېرې په غربت کې دي دا دومره مسله ده چې ستایي دریمه مسله ده چې 20% وګړي د افغانستان دا اطرافیان دي دیهاتی خلک دي دا پاته 30% دوی خاري دي نو په خاري هجوم چې په دومره صحیح کې وي اول د غربت بیا د اطراف خلکو چې په خپل طبيعي توګه د کورنۍ او شخړو او مناسبتونو په سبب باندې یا جنجالونو په سبب دوی خار نشینه شوی دي واغ دې مایل خبره ما طبيعي فطري درته ویل چې اوس خاري کېدل دا یو مایل ده او د کوچانو ژوند مثلا په عادي ژوند باندې تبدیلېدل کوچای ورک سور ما ورک اسوه ځکه دا خار نشینی او د خار مزیتونه او دا جام جهنم چې د خلکو په جیب کې د چنړی سره ځان مقایسه کوي دا یو ډیر پارادوکس ایجاد کړی ده بیا پری پارادوکس کې یو سړی وی دی چې واقعیت د دې شی ده او د دنیا شی ده او د پزون کې څه مهیا دی ورته زما په نظر دا پېسلا دا رسمي یا پېسلا عینی روایتونه نو واقعي روایتونه سره موږ باید تلفیق کو چې سره نږدې کو سره پخلاي کو هغه څوک چې په کوم عالم کې اوسېږي په ذهني لحاظ او دای چې په کوم مرید کې ده نو زما ارزه ده چې پوتنسیالونه منابع امکانات دا د امید خبرې البته ډېرې دي
بله په هلارو یو لښو وروسته خبرې کو ډېره مننه سلامت اوسې یو اوریدونکو لرو اول به دوی ته ورشو بیا بنساری صاحب ته مهرباني کوي تاسو
وعلیکم السلام صفای صاحب خدای جرا ول صفایست شدم
سلامت اوسې مهرباني کوي
و بخښه بس رحمت کمران له کابل څخه کوم موضوع چې تاسو ته کله د ډیر شایسته موضوع ده نو
بله
افغانستان د اوسه مظلوم ملت چې اوس تاسو په غربت کې دی او بعضی ودونه راړي نو د لې خپل په داخل کې هم بعضی مشکلات دي نو او دا زلزلې دي طبيعي پیښې دي نو د دې غربت او د دې ټولو مشکلاتو یوازینی علت چې ما پاند او فکر د ناسم یا ناجوړ دولت نشتون ده نو صفای صاحب دغه ټولو مشکلاتو الله یوازینی د دغه دولت په لاس ده نو دغه دولت کولای شي چې د زمرستي درنو یو ادوالو د مظلوم ملت خدماتو کې په مختلفو بخشو کې اوس زپویږم چې بعضی طبيعي پیښې به یغه د انسان د واک څخه بل شک چې وتلې دی خو هغه نو تبان مشکلات نو بعضی موارد چې هغه بل خصوص ټول په دولت پورې تابلو لري بغیر د دولت نشي کېدای د اوسنی غربت حل دی واځي دولت لار پیدا کولای شي او بل د په داخل کې زموږ اتفاق په جادم کولای شي او لارې نو دا ټول ارخونه دار کم سپایسه
بل ډیر مننه سلامت اوسه کامران صاحب ور بشو درنو ملمنو ته شاخلی انصاری ته انصاری صاحب مخکې تر دې چې د کامران صاحب څرګندونو نظر څرګند کړي چې د حل لارې شودل چې وایي دولت وظیفه ده چې حل لارې ورته پیدا کړي په دې به هم خبري وکړو خو فعلا چې د ژبې په درشل کې یو په کابل او نورو شارونو کې د سوانګ موادو به څنګه د دې ته پکاتو چې د پاکستان لاري بندي دي او صادرات خصوصا د سکرو نشته نو باید قیمتونه خشوي به له دې نظره کڅنګ
بلې وو څنګه ستاسي اشاره وکړه موږ د دبر سکرو چې کابل او سلو سیمو کې راغی لګښت ډیر دی کابل کې په مرکز ګرمیو کې دا غینا ګټه اخیستل کېږي ډېرې کورونه او کورنۍ ترې ګټه اخلي تیر کال د حکومت لخوا اعلان شوی و چې یو ځانګړی نرخ ټاکل شوی و او ځانګړي مرکزونه او ادرسونه ښودل شوي و چې خلک کولی شي هلته په ټیټ نرخ د بروسکار ترلاسه کړي او اکثر د شمال نه د دبرو سکرو راخ امکانات وو چې هغه د راتل کابل او نورو ولایتو ته استفاده کیده او له بعده مرغ تر اوسه ما د سکل لپاره داسې تدابیر و نه ورېده خو یو چې د امکانات او سهولتونه برابر شوي وي
او د نورو جنسونو په څنګه د خوراکي موادو په دابه خصوصا چې د پاکستان لاري بند شوي دي او کابل غونډه شارونه چې پاکستان ته نږدې دي څنګه منفي اثر کړی دی او کینر کړی
تاثیرات شته د غوړیو په نرخونو هم تاثیر شته د لرګیو او د سون نور توکي لکه ګاز او تیل هم په دې وختو کې په ځینو سیمو مرکزي سیمو کې خو دومره تاثیر نه کوي مګر څومره چې دا لري پراتو سیمو ته ځي هلته نرخونو باندې ډېر پراخ تاثیرات راځي دغه راز د اوړو نرخونه شو یا نور هغه لومړني توکي چای بوره او نور څه سره وګوري قیمتونو کې تقریبا د پاملرنې وړ تغییرات راغلي زیات شوي هغې لارو هم تاثیر کړی بله خبره دا ده چې د ایران او ایران نه چې پخوا ډېر پراخ تیل او سون توکي به راتله د هغې د کوالیټي کنټرول مسلې هم په نرخونو پراخ تاثیر کړی موږ اورو چې په زرګونو د تیلو ټانکرې چې بې کیفیته تیل دی د ایران نه راوړه هغه په سرحدونو ودرېږي او حتی هغه چې راوختي وي هغه بیرته ور مستردېږي نو دا هم هغه نور سوداګر چې دلته تیل لري په بېرحمانه ډول له بده مرغه دوی په دغه چې وختونو کې نرخونه لوړوي د نرخونو ستونزې رامنځته کېږي او حکومت د ځانګړي تدابیر دې مسایلو ته نه دي درلودلي ځکه ښاروالۍ په دې برخه کې ډېر ضعیفه تحرکات لري ډېره پاملرنه نه کوي او نورې حکومتي ادارې چې باید دغه نرخونه کنټرول کړي د دواګانو او درملو په نرخونو کې ډېر پراخ تغییرات راغلي مثلا د اوس د ژمي موسم د هایډرالین شربت چې د توخي لپاره به خلکو ډېر استعمالوه د پاکستان نه راتله پخوا په ډېر افغانۍ وو تقریبا دوه درې اونۍ مخکې نرخ یو سلو لس افغانیو ته پورته شوی و تقریبا څلور برابره یا درې سوه فیصده لوړوالی ښیي دغه راز هغه درمل چې د پاکستان نه راتله یا نور خوراکي توکي هم په لوړه فیصدي نرخونه لوړ شوي او په مقابل کې بیا د خلکو عواید کتلی وګوري که نرخ لوړېږي نو که د خلکو ګټه وټه زیاته وي د کار امکانات وي هم دومره تاثیر نه کوي مګر په ژمنیو موسمونو کې د خلکو د کار او زیار مثلا د خټکرو کارونه په ټپه درېدلي وي تعمیراتي کارونه نه وي چې هلته کارګران کار کوي په فابریکو کې دغسې ډېرې فابریکې داسې وي چې ژمني موسم کې هېڅ تولیدات نه لري مثلا د مشروباتو یا د جوسو د اوبو او دغه فابریکې کارګران یې بېکاره وي حتی فابریکې فلج وي او نور داسې کاروندې دي مثلا په سړو سیمو کې د بزګرانو او د باغدارانو کارونه په ټپه درېدلي وي هغه خلک چې هلته کار کوي د محصولاتو په راټولولو کې د هغې په سوداګرۍ او تجارت کې د ترانسپورت برخه هلته مصروفه وي د دې ټولو کارونه په ژمي کې په ټپه درېږي نو دا یو بل منفي تاثیر دی چې له یوې خوا نرخونه لوړ
بله
کورونا کرایې لوړې او د بل هم د کار نشتون او د اوایدو مخې ته ورزيدل یا د دې سقوط د خلک لپاره پریشانی سره مخ کړي او حکومت په کار لري د حقي او نړیوال ټولنې ته لازم تدابیر ونیسي
سلامت اوسې ډېر مننه انصاری صاحب محترم شمس ډېر کډوال شارونو تتللې دي د سیمه اوریدل لري چې په ځینو شارونو کې لکه کابل کرایه کورونه په اسانه نه پیدا کیږي څنګه دي کرایه هم ورسره لوړې شوې دي او هغه خلک چې کورونه په کرایه کړی دي لمخ کې لا په کرایه کورو کې اوسېدل دوی غوي مشکلات هم ورسره زیات شوې دي او کنه
په خارون تراتل همدارنګه کله چې خلک ډیریږي نو هم دې هم دې ترڅنګ نو هغه ته کوونه هم باید ډیر وي ترڅو هغه وشي کولای چې خپل ژوند وکړي. دا چې خلک کورونو خارون ته راځي او دې ترڅنګ مهاجر هم هغه مهاجر چې هغوی د ایران یا پاکستان څخه بیرته خپل کورونو ته راغلل نو د هغوی هم یو خو هغوی هم راغلل او بل هغه خلک چې د کلیو نه یا نور ځایونو څخه خارون ته راځي نو دې ترڅنګ په خارونو کې هغه بوري بار نور هم زیات شوی دی کابل ښار کې. او د خلکو کرایې هغه خلکو چې مثلا کچېره کرایه 10000 او هغه کرایه دیګه شوی 2000 ته کچېره کرایه 10000 او نو کرایه 10000 ته دیګه شوی په همدغه باندې ورس پورس باندې کورونه قیمته کیږي دغه کرایې دیګي او دې ترڅنګ چې خو نه خلک د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي د کاروبار هغه زمینه ورته د برابر شوی او د بلې خوا د ورځ پورز باندې د کرایي هم چېږي چې خلک نشي کولای چې هغه خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي. د خلکو ژوند ورځ پورز تنګيږي یو خوا د ژمي ستونزې دي یو خوا د کرایي جګوالی دی د برق نشتون دی او همدارنګه خلک سوخت مواد ته اړتیا لري. خلک اوس وخت کې زیاتره کورنۍ او حتی خپل ځانون ته د سوخت مواد هم تر اوسه پور نه دي اخیستي ځکه د هغوی وسه نه رسیږي یو خوا د کور کرایه ورکړي یا هم خپل کور ته غذایي مواد هم ورځ په ورځ بای ډیریږي. دغه څه چې موږ ښاغلی ننګ صاحب فکر کوم ویلي چې ورځ په ورځ باندې هغه ګوري د دواګانو قیمتونه زیاتیږي همدغه سید هوا نه پاکه ده ناروغۍ دومره ډیرې زیاتې شوې دي چې باران تر اوسه پورې په کابل کې یعنی تر اوسه پورې د ژمي په راتلو سره بارانونه نشته نو هوا ډیره زیاته ککړه ده. حتی کله چې سهار وخته یا هم تقریبا اتو بجو شاوخوا ته چې موږ د کور څخه ووځو نو د کله چې د سرک یو خواته یعنی درېدلې اوسېږي د هغه کوڅې سر درته نخ کار کیږي دا ټول ځای داسې غبار غوندې اوسېږي یعنی هیڅ هم نخ کار کیږي. دا ټول د هوا د ککړتیا لامل ده ځکه هغه کورنۍ چې روز پورې ځان ته بخارۍ کې نه ولي یا هم په کورونو کې بخارۍ دي هغه دودونه دومره ډېر زیات شوي دي چې کچېرې بیرون هم وځي باید ماسک ولري چې ترڅو ته هم ناروغ نشي نو دغه سه ماشومان هم ډېر زیات ناروغ کیږي او د دوی د هغه دواګانې یا هم خوراکي موادونه د پاکستان لار هم بند شوې ده نو دغه هم د افغانستان په دغه صادرات او واردات افغانستان او د پاکستان ډېر دي نو دغه د دې لامل ګرځي چې نور هم د قیمتونه ډېر زیات شي چې موږ تاسو باید کوښښ پدې باندې وکړو چې خپل ځان نه هم ګرم وساتو او دې ترڅنګ د کرایو په بای کې کچېره موږ وایو باید دولت هم پرې نګدي چې کرایي ورس پورس د کورونو هغه مالکان چې دی باید کرایي ډیره زیات نه کی ځکه دوی هم پوهیږي چې خلک د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي باید موږ او تاسو ورته حوصله هم ولرو. بدبختانه ځینې د کورونو هغه مالکان چې دی هغه هیڅ کله هم نه پرېږدي چې د میاشت څخه یو ورس هم وودي وای نه بس میاشت پوره شوه او ماته کرایه راکا په دغه صورت کې چې هغه نفر شاید هغه سره کرایه نه برابر شوی یا هم هغه خپل مشکلات ولري
دا هم یعنی وجدي ستونزه ده ډیره مننه ډیره مننه
دا یو ډیره لوی ستونزه ده چې باید دې ستونزه ته نو هم توجه وکړو ترڅو دا ستونزه حل شي.
ډیره مننه کورودان اخلي شمس یو اوریدونکو هم لرو وګورو چې دوی څه وایي ځان راو پیژنه یا ساجی رادیو مهرباني کوئ مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم
و علیکم السلام
مهربانی کولا نه خبرې کوم رور جانا خوش ولایت نه
مهربانی کوی شخلا صاحب
رور جانا د سړی ژبي په حق لا چې تاسو کوم پروګرام جوړ کړی ریښتیا هم چې ام دغه ستونزه په ټولو ولایتو کې او خصوصا کابل کې ریښتیا هم ډیر د نن می تاسو د ازادۍ رادیو د دغه واتس اپ د لارې کوم تصویرونه انزورونه چې هغه می وکتل هوا ډیره ککړه و خو دلته په خوست کې هم یو چې بارانونه نشته یو جدي ستونزه هم ده. بل د ژمی پر رسیدو سره چې د پاکستان کوم کډوال دلته په جبري ډول رشلل شوې دي هغه په وچ ډاګ باندې د شنه اسمان لاندې د ژمی تیروي او څوک د کرایو کورونه دلته خو بیخینه پیدا کیږي په خوست کې ځکه چې د نورو ولایاتو نه خلک په ژمی کې دلته راځي او د کاروبار په خاطر باندې دا چې خوست لکه متعدله هوا لري او کاروبار هم یو څه اندازې سره خدای نو کورونا بیخی نه پیدا کیږي. زما غوښتنه خو خصوصا د افغانستان د دولت امارت اسلامي نه داده او بل می د افغانستان د ملت نه غوښتنه داده چې هغه کډوال چې د پاکستان یا ایران نه کوم راشلل شوی دی په جبري ډول د دوی سره ډیره مینروي او نرم چلند وکوي، د کورونو د کرایې په حق لا هم د دوی سره نرمخ وخی او یو څوک کول شي یو روپۍ دوه روپۍ کومک کول شي هغه ور سره وکي. یاد چا په کورونو کې د تیر ژمي کالی دا غوستلو یا کومبلستان یا مثلا کامبال یا هر څلری د غوی سره مرسته وکوي. دویم قدم کې امارت اسلامي د چرواکو او خصوصا دلته د شروالۍ کوم ریاست چې د غوی د کارمندانو نه هیله ورزو داده چې کوم سړکونه چې خام دي یا د سړکونو شولډری دي او پیادهونه دي په غوی باندې د سحر د خوانه دوی او پښی وکړي، ځکه چې ګرد او غبار بلې خوا او ککړتیا د هوا دغه تر سوالی دا چې ټول خلک دلته په زکام او سینه بغل او خصوصا وړه ماشومان چې د موږ د کورونو خوا او شادي یو دوا ماشومان خو د دوه درې ورځو کې تلف شول، هغوی مړه شول د همدغه سینه بغل نه. او شپخانه ته چې ځي نو شپخانه کې هم دغه یو سیستم نه وي، یا د اکسیجن سیستم یا نیبولایزر سیستمونه هغه هم نشته او اقتصادي وضعیت خو بالکل صفر ته ښکته شوی دی. نو د حالات وروجانه دا مې شریکول تاسو سره.
ډیر زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسې. اوس په ورشو درنو میلمنو ته انصاری صاحب، لکه څنګه چې دی اوریدونکي هم ورته اشاره درلوده، د سرپناه مسله باید اوس ډیره سخته وي جدي وي په افغانستان کې، ځکه چې درې میلیونه کډوال چې راځي له نورو هیوادونو هغه داخلي ځای بې ځای کېدل به خپل ځای پرېږدو، دا چې درې میلیونه له نورو ګاونډیو هیوادو راځي هغه اکثرا بې کوره دي دلته، نو د سرپناه ستونزه باید ډیره جدي وي. څومره جدي ده او بل د کورونو جوړولو کار څومره چټک دی په افغانستان کې؟ آیا په دې برخه کې کارونه خلک ډیر کوي او کنه کوي؟
بله، په دې موضوع موږ یو تاسو تشریف نه درلود تیرې وخت خبرونه کې هم ازادي رادیو سره بحث درلود چې سرپناه ستونزه یو ډیره لویه ستونزه ده افغانستان د شته خلکو لپاره او هغه افغانان چې د مهاجرت له ستونزو بېرته افغانستان ته راګرځي. د شوروي اتحاد د حضور په وخت او دغه راز د کمونیستي رژیم په وخت کې ویل کېده چې 3000 کلي او ښارونه وران شوي وو او یو څه جوړ شو د تېر جمهوریت په وخت کې، مګر دا د پکلو باندو کې په زرګونو کلی ممکن نور هم راځي، ډیرې باندې بدلاږي او تخریب شوي، ډیرو کلونو وکړو چې د ښارونو ته او د ښار په سینه چې کوم لوډ او فشار او کلو او باندو د خلکو پروت دی هغه تر اوسه پورې ښارونه زغمي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د ښار په هوا فضا او امکاناتو یې پراخ تاثیرات کړي چاپېریال په مسایلو. په ښارونو کې هم موږ وینو، په تېره خپرونه کې ما اشاره وکړه په هغه ورځ د ځینو صنعتکارانو مشرانو او د ځینو موسساتو د مسؤلینو سره موږ مخکې د خپرونې مجلس درلود، هغوی اشاره وکړه چې مثلا په جلال آباد کې شیخ مصری صنعتي ښارګوټی یادیږي یا په نور صنعتي ښارګوټي چېرته فابریکې نه دي جوړې شوي خو لوی لوی ځمکې او څلور دیوالۍ لري، هلته په یو ځای کې درې او څلورو کورنیو خیمې وهلي. دا اوس دلته سره یو مشر تشریف لري چې دی هم د فابریکې لپاره یو ځای لري. د دوی په ساحه کې دوی ما ته کیسه کړې وه، تقریبا درې څلور کورنۍ اوسیږي او ساحه خیمې وهلي دي یا د څادر لاندې ژوند کوي. د اوبو امکانات شته، د تشناب او د نورو ضرورتونو او حاجتونو امکانات شته. کوچنیان ناروغه کیږي، مشران سپینګیری او بوډای ښځې یا تاسو انان په دغه سي هوا او فضا کې د پراخو روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي. د کلو حالاتونه چې خبرېږو، پرون نه بل پرون د گوشتې ولسوالۍ د تکرار گوشتې ولسوالۍ د بیکاخیلو کلی چې غریز کلی دی، هغې نه یو سپینګیری مشر راغلی و. کله چې ما ورسره خبرې وکړې، پوښتنې مې وکړه، بېچاره ډېرې ناروغۍ لرلې، د سینې او د ټوخي د ناروغۍ مې شکایت کوو. بیا دوستان چې ورسره تلل او ته وویلې چې تاسې وګورئ که څه دوا او درمل هلته، داسې بوډۍ ښځې بوي، کوچنیان بوي چې هغوی خپلې ناروغۍ چا ته بیانولی، حتی نه شي یا د اقتصادي ستونزو له امله یا نور، او دلته مونږ څه دوا او درمل درته د دې ژمنیو ناروغیو برابر کو تاسې ویسئ، یا دا ده چې یو ټیم به د ملګرو موږ به درسره لاړ شو خو تاسې دا مرضونه تشخیص کړئ. نو سبا د کابل نه د خصوصي روغتونونو د اتحادیې پخوانی مرستیال ډاکټر سمیم کامین تشریف راوړي، هغوی سره هم خبرې کړي که داسې امکانات برابر شي داسې ملګرو ته سفر وکړي، هغه مرضونه او تکلیفونه چې لري هغې کې همکاري وکړي. خو په لویه کې د سرپنا مسله هم په کلو بانډو کې د زلزلو د وجې چې په شمال کې پراخ وشوي، په هرات کې شوي وي، په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان او پنجشیر سیمو کې وشوي، دوی هم د سرپنا پراخې ستونزې رامنځته کړي چې ډېری هغه خلک اوس په خیمو کې ژوند کوي. دغه میلیونونه مهاجر چې افغانستان ته راګرځېدلي او هره ورځ په لسګونو زره کورنۍ راځي، هغوی ته هم ستونزې دي. او هغه کورنۍ چې ښارونو ته راځي د کلو بانډو نه، هغوی ته هم د سرپنا ستونزې شته. او په تعمیراتي برخه کې
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان انصاری صاحب، سلامت اوسئ. اوس په ننګ صاحب ته ورشو. ننګ صاحب، کله کله دا ډول وضعیت چې مثلا په لکونو په میلیونونو خلک ځای بې ځای کیږي، سیده چې کړاوونه د خلکو زیاتی شي، لیکن ورسره اقتصادي رونق هم کله کله رامنځته کیږي. مثلا اوس چې 3 میلیونه کډوال له ګاونډیو هیوادونو راغلي دي، ډېر کورونه زلزلو وران کړي دي، نفوس زیات شوی دی، نو د کور جوړولو په برخه کې د کار زمینې هم او فرصتونه هم پیدا کیږي. تر څه حد پرې په دې برخه کې کار ایجاد شوی دی؟ ننګ صاحب
آواز اگر چې ما ته قطع قطع راغی، خو تاسې د فرصتونو مسله یاد کړه. په ټوله کې په خپل مهاجرین یو فرصت ده، یعنی په دې باوجود دې چې نفوس چې ده هغه په اقتصاد کې یو بحث ده، پاپولیشن اکانومي، هغه کې وایي چې دا جمعیت یا نفوس چې دا څومره ډیر وي هغه باید د ډیر کار ضمانت وي، او دا ډیر خلک یعنی ډیر کاریګر، خو آیا دوی کاریګر دي که نه دي؟ د مهاجرینو پیسې کې یو تنوع شته، هغه دا ده چې دوی اکثریت کاریګر دي، زحمت کشه دي او مټی کار ته ماتې شوي دي، په ځان متکی دي، ځکه په پردي وطن کې هلته داسې وطنو ته دوی تللي دي لکه ایران او پاکستان ته، چې هلته دوی ته خیر او خیرات او مدد او دولتي کفالتونه دا موجود نه وو لکه اروپا کې یا امریکا کې چې موجود دي د بیکارو لپاره. نو ده بخور نمیر ژوند کړی ده، نو یو تلاش کړی ده، یو څه پیدا کړی دي. اوس زه چې ګورم مثلا د دکار په سکتور کې کتا سي ساختماني کارو سکتور وګوري، د ټول اکثریت د څوک چې دی کاشي کار کوي یا دی برق کار کوي، دا له ایران او پاکستان نه راغلي ځوانان دي. مثلا د سیمنټو کار کوي، یعنی ډیر ظریف کارونه دي. په کور جوړونه یا ساختماني چارو کې شاید داسې اویا اتیا پروفیشن وي، نو دوی په دې ټولو کې اکثریت کې ته قوای کار پیدا کوي. بل برخه کاریګر چې دی هغه دا د روزمزد خلک دي، دا چا چې دیاړي کړی ده، تازه میوه خرڅه کړی ده، یا یو چا سره مزدوري کړی ده، دوی هم مجال د کار لري. بل مسله دا ده چې دوی عیناً لکه پاکستان ته چې موږ ماجر سوي یا په اسلام میلیونونه کسانه د شوروي اتحاد د دوران نه ماجر سولو دوی عیناً اوس هماغسې حالت ده. یعنی دا افغانستان ته د دوی راتګ بیرته کور ته راستنېدنه نه ده، داسې چې دی په عزت کې وي، مېلمه وي، ګلان وروشندي. دی مجبوره ده، یو مجبوره وطن ته راځي، نو دلته هم ډېر زحمت غواړي. په عین وخت کې داسې یو سیستم سره چې هغه ډېر مکلفیت د وګړو په ارتباط باندې نه ویني. مثلا وای وای خدای راوسی ده، غربت ده، بیچارګي ده، او بغاری خو که اسمان ته وګي. یعنی زما په نظر باندې د رعایت محوره نظامونه مشخصي چې دی هغه دادي چې د وای چې څنګه یو سړی باید وګي پاتې شي. لکه د حضرت عمر وای یو کس په خا ګوډه سوي ده، وای دا څنګه ګوډه سوي ده په ناحقه، او زه دلته خلیفه یم. نو که څوک ماشوم به بې شیدو سو، حضرت عمر به په شپه خوب نه کاوه، ویلی به چې یو فاطیم د دوی په قصه کې، یعنی یو فاطیم یا ماشوم چې تیر وي هغه وغی ده، او زه خلیفه د مسلمانانو یم. دا نو څنګه کېدای شي؟ که دغسې نظام وي نو بیا د مهاجرینو چې دا سعادتمندي ده، نیکمرغي ده، او د انسانانو د ټولو. زما په نظر دا نظام باید اقتصاد محوري او رعایت محوري، دا دواړه په اجنډا کې ډېر قوي کار ورته وکړي. ځکه چې اسلامي نظام همدې ته وایي چې فقر او غربت پکې نه وي، ځکه الله تعالی فقر او غربت ستایلی نه ده، هغه یې مضموم کړی ده، یعنې هغه یې توبیخ کړی ده، ویلي دي دا ډېر بد شی ده. ځکه په وار وار ته په هر اعوذ بالله کې پناه خدای ته له فقر او غربت ده دا وړي، اللهم اني اعوذ بك من الفقر وغلبه الدين وخهر الرجال. دا ټولې معناوې دا دي چې ته له غربت او فقر نه او تنګدستي نه او قرضداري نه له دې نه خدای نجات راکړه. یعنی دا روایت ته وایي ټولو پیغمبرانو دا دعاوې کولې، دا متفق علیه مسلې دي. نو فقر او غربت ښه شی ده، معنا یې څه ده؟ دولتونه مکلف دي چې فقر او غربت پوره کولو کې، په ازاله کولو کې.
دا خو صحیح ده، لیکن آیا څومره ممکنه ده دولت ته، مثلا د طالبانو حکومت ته چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني، مرستې ورسره کمی کوي؟ یو خو تاسې د حضرت عمر د زمانې خبره کوي چې نه هغه څه خلک شته، نه هغه څه نفوس شته چې هغه به شاید په هغه وخت کې مدینه د یوه کلي په اندازه وه د اوسنی وخت، او اوس خو نفوس هم دومره زیات دی، امکانات هم ډېر متفاوت دي. نو څه باید وکړي ستاسو په نظر چې د خلکو مشکلات یو څه کم شي؟ داسې نه چې دا راتلونکي ژمي کې ډېر خلک له یخو له لوږې مړه شي.
خدا خو دا چې څه وسی تدا خو نه کیږي، هغه څه چې حق با جانبتوب یا په اصطلاح د بیا څه برات ورکوای شو د نظام ته، هغه دا ده چې دوی بعد له جنګ راغلي دي، دوی سټیټ اکټران نه دي، یعنی دوی دولت مرده خلق نه دي، اما دوی مکلفیت لري چې سیستم کې کوم ځای کې مسلکی قدرونه پکار دي هغه مسلکی توپ ته ورکی. یعنی داسې چې دوی ټول بستونه له علما کرامو نه ډکي، له ملایانو نه ډکي. اوس هم داسې ده، زه په شروالي کې ویدم بستونه مدیریتي او مهم په اصطلاح چلوونکي بستونه هغه د ملایانو په لاس کې دي. خزه خو بدې څه کوم اوس، اما دا خو مسلکی کار ته ضرورت لري، مسلکی قدرونو ته ضرورت لري. د اقتصاد په وده کې، د اقتصادي انجن په چرخ راوستو کې تا د مسلکي خلکو کار ده. دوم مسله دا ده چې اراده هم کافی نه ده. صحیح ده دوی ښه نیتونه لري، ښه اراده لري او احساس بم لري، اما جواب دی نه ده، دا کار نسی کولی. اوس یو سړی ده دلسوزی لري، زړسوی لري، ترحم لري، اما دی ډاکټر نه ده، ډاکټرۍ نسی کړلی، نو خو مه یې ورکوه. بله مسله دریم بحث دا ده چې افغانستان د فرصتونو او منابعو له لحاظه په دنیا کې ډیر بکر ملک ده، ډیر نایابه داسې ملک پیدا کیږي. هر ډول منابع لري، خاورې مهیا ده د زراعت لپاره، یعنی داسې نه ده لکه عربي نړۍ چې ټوله سره ریګستان ده، یا افریقا چې ریګستانونه او بحرونه دي او ځنګلونه دي پکې. دا خو ته معدن یو زر څلور سوه ډوله منرالونه او معدن لري، منابع ډیرې پریمانه لري، خو دوی کار هم پې کوي، درګرده ورکوي هم. مثلا دا زغال سنگ اوس دبر اسکاره دا په جمهوریت کې زمونږ په دوران کې شپږ سوه ټنه د ورځې استخراج او بازار ته راتګ درلود، اوس دغه استخراج اتلس زره ټنه ته رسېدلی ده. او په دې کې 2000 ټنه تنه پاکستان ته ځي. نو معنا دا ده چې ښه گنجائشونه خو ته ډیر لري زراعت کې لري چې ځمکه ورکه مثلا دغه دی ځینې فارمولې دي هغه د نظامونو پورې اړه نه لري، لکه دا مخکې چې ما د حضرت عمر کیسه وکړه هغه د اصول او فارمولو قصه ده، یعنې د سړي قصه ده دی خلکو چې هغه وایي چې د غربت پر وړاندې زه مسؤل یم، دا نظام دا یو اصل ده د نظام لپاره چې د غریب چاره باید وسی. نو زما په نظر گنجایشونه بې درکه ډېر دي، منابع هم ډېر دي، او هغه مباني چې نورو دولتونو ترې استفاده کړې ده ځینې ښې تجربې وي، مثلا دا د شپږ تجربه او تجربه مسله د ځمکې د تقسیم دا خو ډیر ښه شای ده. اوس افغانستان کې ته د شپږ تر و میلیون تنه غله دانه ته ضرورت ده په کال کې د مصرف د خوراک لپاره، اما موږ 3 میلیون تنه تولید لرو او گنجایش دې لرو چې تر 15 تر 10 میلیون تنه غله دانه موږ په اصلاح لزمکه نه پیدا کو. خدا زکه یاده ومه چې د ځمکه کاریګر زحمت بانک د قرضو د زراعتي بانکونه ماشينري میکانیزه کېدل نو یاده چې انانوي توګه کرنه او مالداري وکي دا د هر انسان لپاره مهیا ده، یعنی دا هر څوک کوي چې ک تعلیم لري کنه لري که زده کړه لري کنه لري دا کار کوي سي. نو افغانستان چې د ډیر زیات ځمکه نه نیم میلیون هکتار ځمکه په افغانستان کې قابل د زراعت ده، موږ څه کم 3 میلیون هکتار یې کړو. نو ته دا دومره خړوبه کوای سي د ځمکه تاته پرته ده که فرموله چې په تجربه او شپږ تجربه او پنځه تجربه ده، اگر چې طالبانو په دې کې شروع کړی ده په هرات او ننګرهار او دیجو کې باغونه ورکوي دغه د فارمونو ځمکه ټوله توزیع شوې دي په پروګرام یې ورکړي دي. دولت عام خصوصي مشارکت لاري چې پی 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 ورته وایي هغه لاري نه ډیر تکوای سي چې بسندګي یا پزان بسیاینه
ډیر مننه
پیدا کې خلک په تحرک راولي. دا سي کازه درته دي فرمولو او دي فرصتونه وغږیږم نو بيخي دا سي
ډیر مننه سلامات اوسې کافي دي کافی د ډیر مننه سلامات اوسه. یو اوریدونکو هم لرو لنډ خبرې دی وکي چې بیا ملمانه خپل ورستي خبرې مو کې مهرباني کوي. ازادي رادیو
وعلیکم سلام سه ورو رجوړه
سلامات اوسه مهرباني کوي یو څه ژر مخبل خبرې وکي چې وخت کم دی.
الله پاک خیر درک مننه سروان صاحب خیر اوسه. ما دغه د کډوال مبارک خبره سره کول سروان صاحب چې د سپین بولدک لاري خلک راوښي دي خلک کورونه پر ځان کړی جوړ ریوا کرایا او خو نظر ته زر کالداري اوسه تفر نظر 15000 کالداري تر سوول دي،
یعنی کرایل وړي شي. bale wo کرایل وړي
شي زه فل حال په هرات اسلام خلاف ګمرک يم فل حال دلته چې کډواله او ډي ټوله په ګمرک تقریبا 1200 کاسه ورجات کړی دي. دا خلک رحم کی سر لاسونه سر ور کړی دي تاوه
درست سیده مننه
نو حال په چي دي اسرائيل پر دان کړی دي او دا خلک چي دي لاس سر ور کړی دي ګور په ګمره کې 1200 کاسه کډوال ځای کړی دي کار کوي یاري وته 300 تاوانی وند ور وځو
ښه دا خو ښه خبره ده چې ادي خپل کار وکي سلامت اوسې. ډیره مننه. اوس په ورشو محترم شمس ته ستاسو لند نظر څه دی چې څه وشي چې په راتلونکي ژمي کې د خلکو مشکلات کم وي او ژمی په خیر په خلکو تیر شي؟
ډیر مننه. زما په اند باندې که چیرې موږ مشکلات ته وګورو رښتیا هم دا چې نن صاحب هم ورته اشاره وکړه مشکلات خو ډیر زیات دي، خو موږ او تاسو که په مشکلاتو باندې هر څومره بحث وکړو ښه به دا وي چې د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث وکړو او دولت هم باید د مشکلاتو ته توجه ډیر زیاته کړي. که چیرې موږ شپه ورځ په دې باندې وغږیږو چې دا مشکلات ډېر زیات دي او دولت هیڅ توجه خپلونه ښایي زما په اند باندې زموږ هغه غویل هم بې فایده کیږي، ځکه مهمه پاملرنه ده چې موږ تاسو باید
یعنی کلنډ وایس په وجه بل کې وایس چې څه کار وکړي چارواکي څه وکړي
تاسو باید کوشش په دې باندې وکړو چې باید هغه کورانه یو ته چې هغه به وسلې دي هغه مرستو ته اړتیا لري باید هغه تم مرستې وشي د دبليو اف پی له خوا دی نو صرف له خوا هغه ماشومان ته چې مثلا هغه په کور یا هغه کورونه ته چې هغه د سوخت مواد نه لري یا هغه کرایې ته پورته شي دي باید دولت کوشش په دې باندې وکړي چې کرایې دي کې او دې ترڅنګ باندې باید د سوخت مواد هم کورونه ته په منظم ډول باندې کومک وشي، هغه کورونه ته چې هغه به سرپناه دي باید هغه ته کورونه جوړ شي یا داسې یو ځای ورته جوړ شي چې هغه ته.
ډیره مننه، سلامت اوسه. ډیره مننه محترم هله شمس، لطف وکړو کور ودان همدارس ښاغلی آصف ننګ او ښاغلی صدیق منصور انصاری څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ.
مر په غرغره وایو